سلام د ازادي رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بشري مرستې لپاره د نږدې 15 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبانو د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې د دوی وړل شوي الوتکې بیرته ور وسپاري. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د دریو افغان ژورنالیستانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې او دبلیو ایچ او وایي چې د کرونا وایرس اومیکرون بڼه به ډېر ژر د اروپا له نیمایي زیات وګړي ونیسي. بشپړ خبرونه. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې هغه الوتکې بیرته ور وسپاري چې د دوی تر واکمنېدو وروسته هلته انتقال شوي. مولوي محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک د تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل
موږ کومې تیاری چې تاسو سره ولاړې دي هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي دا بېرته راولي. هېڅکله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیارې په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي.
ښاغلی یعقوب زیاته کړه چې که دا الوتکې ور ونه سپارل شي نو ناوړه عواقب ولري، خو دوی جزئیات ور نه کړل. ویل کېږي د زمري په 14مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پخواني پوځ څه باندې 40 الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د هغو دریو افغان ژورنالیستانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي طالبانو نیولي. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګانه وخت خپور شو ویلي چې د طالبانو چارواکي باید فیصل مدرس، ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سمدستي او به شرط خوشې کړي او د کار پر مهال د رسنیو د کارکوونکو نیول بند کړي. په بیان کې یادونه شوې چې مدرس د کابل د میناوالو په نوم د یوټیوب چینل ویندوی، رحیمی کامرامن او عزیزی د چینل مالک دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سی پی جی د راپور له مخې د ژورنالیستانو د هغې مظاهرې راپور ورکړی و چې د یو ملکي وګړي د مړینې په غبرګون کې په پنجشیر ولایت کې شوې وې. د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وایي غواړي هغه څه پټ پاتې شي چې د ده او طالبانو ترمنځ پیښ شول. ښاغلی جلال پرون له خوشي کېدو وروسته د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا طالبانو دا غوښتنه ترې وکړه چې له دې وروسته به تندې خبرې نه کوي؟
ښکاره ده چې ځینې شیان رد او بدل شول، خو اجازه راکړئ چې دا محفوظ پاتې شي.
ښاغلی جلال څلور ورځې مخکې پر ټویټر د طالبانو پر ضد د څرګندونو په تور ونیول شو، خو دی وایي ټویټر حساب نه لري او د ده په نوم جوړ شوی حساب جالي دی. جلال زیاتوي چې طالبانو له ده سره په بند کې ښه چلند وکړ. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. پاکستاني طالبان وایي چې د دې ډلې د پخواني ویان مفتي خالد بلتي د وژل کېدو په اړه تحقیقات کوي. بلتي مخکې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د مهمو مشرانو له ډلې و. په یو بیان کې چې پرون خپور شو ټي ټي پي ویلي دوی د محمد علي بلتي چې بل نوم یې مفتي خالد بلتي و د وژل کېدو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په بیان کې د پاکستان د استخباراتي چارواکو هغه ادعا هم رد شوې ده چې ویلي و بلتي د پاکستاني طالبانو د ډلې اوسنی ویان محمد خراساني دی. مفتي خالد بلتي نږدې درې کاله مخکې د افغانستان د پخواني حکومت لخوا نیول شوی او په کابل کې بندي و، خو په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نوموړی خوشې شو او ویل شوي چې له هغه وخته راهیسې په ننګرهار ولایت کې استوګن و. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او وایي ښایي د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نیمایي زیات وګړي د کورونا وایرس په نوې بڼه یا اومیکرون اخته شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د اومیکرون څپه د اروپا د لویې وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځېدو په حال کې ده. د اروپا لپاره د ډبلیو ایچ او سیمه ییز مشر هانس کلوګي پرون د یو خبرداری په خپرولو سره د یو څیړنیز انسټیټیوټ د وروستي راپور هغه اټکل نقل کړ چې وایي د اروپا په سلو کې له 50 زیات وګړي به د راروانو شپږو یا اتو میاشتو په اوږدو کې په اومیکرون ډوله کورونا اخته شي. د ډبلیو ایچ او اروپایي څانګه 53 هیوادونه او قلمرونه رانغاړي چې د منځنۍ اسیا څو هیوادونه هم پکې دي. ښاغلی کلوګي وویل چې اومیکرون په ډیره چټکۍ سره په لویدیځو هیوادونو کې د کورونا وایرس په مسلطه بڼه بدلیږي او اوس د بالکان په هیوادونو کې د سرایت په حال کې دی. او د آذربایجان یو او د ارمنستان دوه سرتیري پرون د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې ووژل شول. دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ نښته پیل کړه. د ارمنستان دفاع وزارت وایي آذربایجاني ځواکونو پرون ماسپښین پر یوې سرحدي سیمې ډزې وکړې. دوه سرتیري ووژل او دوه یې ټپیان کړل. له دې مخکې د آذربایجان دفاع وزارت ویلي و چې ارمني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د دوی یو عسکر وژلی دی. دا دوه ګاونډي هیوادونه د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر لانجه لري او تیر کال په جولای میاشت کې سخته جګړه وکړه چې د دواړو خواوو ګڼ پوځیان او ملکیان پکې ووژل شول. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو ته لنډه خبرې برخه وړاندې کوم او دا هم لومړی راپور. ملګرو ملتونو د سکال لپاره له افغانانو سره د بېساري بشري مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان له دې مخکې کله هم د هیڅ هیواد لپاره یو ځای شاوخوا 5 میلیارد ډالر نه و غوښتي. له بلې خوا متحدو ایالاتونو ژمنه کړې چې له بېوزلو افغانانو سره به شاوخوا 308 میلیون ډالر مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځایي د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان د 2020 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 5 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان دننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشري مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټین ګرافټس د سیشن بی پورس په جنوا کې وویل چې سږ کال په افغانستان کې بشري مرستو ته د پروسږ کال په پرتله 2 برابره اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه یوازې په 2020 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشري مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2020 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله 3 برابره زیاتې دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستان بهر د 15 میلیونه او 10 لکه نورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وزیر د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همداراز د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونیو بېځایه شویو شمېر 9 میلیونو ته رسېدلی دی او په لکونو کسان هم مجبوره شوي دي چې له افغانستانه ووزي. د غوښتل شویو مرستو یوه برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 5 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرسته وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده. په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو، په دې ترڅ کې نسم کولی چې منځنۍ آسیا هیره سي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایډن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې راپدېخوا تر 280 میلیونه ډالرو واوښتې. متحد ایالاتونه همدارس افغانستان ته د کووېډ-19 ناروغي 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بېوزلو ته ورسېشي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سموګ راګله ازادي رادیو واوري. او سم قدر من اوریدونکو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې اجمل انت چمتو کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه د لاورل میلر چې د بحران د نړیوالې ډلې له مدیرانو څخه د یو لیکنه خبره کړې. د میرمن میلر له لیدلوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو 3 میاشتې وروسته لا هم حالات ناڅرګند دي. نوموړي د امریکا لخوا د افغانستان بانک د پانګې کنګلېدو او اقتصادي ستونزې ته په پام وړاندیز کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي لپاره باید امریکا د طالبانو له حکومت سره کار وکړي چې د دې په تعبیر دا کار به د یوې ترخی ګولې د خوړلو په څیر وي. لیکوالي استدلال کړی چې په یو ناکام دولت د افغانستان بدلیدل به د هیچا په ګټه نه وي، ځکه د نوموړي له نظره داسې یو څه کولی شي افراطي ډلو ته د ودې زمینه برابره کړي. هغې ویلي هغه صورت کې به د ګواښونو د مخنیوي لپاره له حکومت سره د کار کولو زمینه راکمه شي. تازه د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د نړیوالو بشري سازمانونو له لارې د 3.8 میلیونه ډالرو بشري مرستې اعلان کړې، خو تر اوسه یې د افغانستان بانک د هغه 9.5 میلیارد ډالرو په اړه څه نه دي ویلي چې امریکا کې کنګل دي. لاس انجلس ټایمز بیا د افغانستان سره د سپینې ماڼۍ لخوا د همدې بشري مرستو په اعلان لیکنه کړې او په یوه برخه کې د سپینې ماڼۍ د ویاندې له خولې وایي دا نوې مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا ده چې د خپلواکو بشري سازمانونو له لارې به افغانستان کې د سرپناه، روغتیایي خدمتونو، ژمنیو وسایلو، عجلو خوراکي مرستو، پاکو اوبو او د حفظ الصحې په سهولتونو ولګول شي. ورځپاڼه زیاتوي چې له دې مرستې سره به د اګست میاشتې راهیسې چې امریکا په افغانستان کې خپله 40 کلنه جګړه پای ته رسولې، له دې هېواد سره د متحده ایالاتونو بشري مرستې 2.8 میلیونه ډالرو ته ورسیږي. له برتانیا خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې له ناورین سره د مقابلې لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د 5 میلیارد ډالرو بسپنې پر غوښتنه لیکنه کړې. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د ادارې په حواله دا د ملګرو ملتونو لخوا د یو هیواد لپاره تر ټولو لویه بسپنه غوښتنه بللې ده چې په وینا یې د افغانستان د کورنۍ ناخالصو عوایدو نږدې 1/4 جوړوي او د هغه مرستو 3 چنده ده چې ملګرو ملتونو په 2020 کال کې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د شاوخوا 8.5 میلیونه وګړو 22% یې لوږې ته نږدې حالت کې ژوند کوي او 6.5% نور یې د خوړو له شدید کمی سره مخ دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
ازادي رادیو ډېر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمي کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212233
شمېره یو ځل بیا ووري.
00420212311. د ازادۍ رادیو د خبرونو 40 کاله د جنوري په 1/3 پوره کیږي او ساسو د خوخي رادیو خپل دریمه لسیزه په افغانستان کې د